مشال راډیو دا مهال په خبر کې د ماسپخین یو بجه ده. په دې خبرونه کې زه ګل ایاز او مدیحه امیرزاده درته هر کلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې درخورو. مونیز پروګرام جمهوریت هم د رواني ګاډۍ برخه ده، خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه له مدیحه امیرزاده.
السلام علیکم ټول. اول په مخړه د خبرونو سټو پتا. افغان طالبانو مولا اختر منصور خپل نوې مشر ټاکلی دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د خبرو په ځنډیدو د خفقان څرګندونه کړې او روسوی د توغندو نظام تر جديدولو وروسته ایران ته ورکوي. تفصیل: د افغانستان د طالبانو رهبری شورا مولا اختر محمد منصور د طالبانو نوې مشر ټاکلی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن په یو بیان کې ویلي د مولا محمد عمر تر امړینې وروسته د طالبانو رهبری شورا او عالمانو په یو غونډه کې فیصله کړې چې مولا اختر محمد منصور به اوس د طالبانو مشر وي. بیان وایي مولا منصور د مولا محمد عمر نږدې ملګری او د اعتماد وړ کس وو. بیان زیاتوي له دې سره سره د رهبری شورا د محاکمو پخوانی مشر مولا هبت الله خونزاد دا او د حقانی شبکې او مشر سراج الدین حقانی د مولا منصور د مرستیالانو په توګه ټاکل شوې دي. د طالبانو مشر مولا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ځایناستې ټاکنې په سر اختلافات برسېره شوي دي. د طالبانو کوټې شورا یو غړي مولا محمد حسن رحماني تېر ماښام ازادۍ ریډیو ته وویل مولا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. دوی ویل د کوټې شورا ګڼ غړي غواړي چې د مولا عمر دیرویش کلن زوی مولا یعقوب د طالبانو مشر شي.
مولا عبدالرزاق اخوند یې غواړي، مولا محمد رسول اخوند یې غواړي، زه پخپله غواړم، او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سرکرده مجاهد دی، او ورسره نور هغه ملګري چې مثلا په دې مجلس کې شرکت نه درلود هغه مطلق غواړي چې ورسره حاضر و. هغه هم ناراض دي، هغه هم طلبن دا غواړي چې د ملا صاحب زوی مولوي یعقوب صاحب مقرر شي.
رحمانی زیاته کړه چې د مشر ټاکنې په سر اختلافات لویه خبره ځکه هم نه ده چې د سولې په خبرو دوی ټول یو خوله دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد تېره ورځ په یو بیان کې د مولا عمر د مړینې پخلی وکړ. تر دې وروسته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په ټویټر په یو بیان کې ویل مولا عمر د 2013 کال د اپریل په 23 مړ شوی و. بیان زیاتوي د مولا عمر مړینه د قطر له طالبانو هم پټه ساتل شوې وه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو پر ځنډیدو د خفقان څرګندونه کړې ده. تېر ماښام د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هیله وښوده چې د خبرو پړاو زر ترسره شي. تر دې مخکې تېر مازدیګر د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د مولا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوي صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي. هلته د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عطاءالله لودین بیګا له مشال ریډیو سره په خبرو کې پر پاکستان د خبرو ځنډولو تور پورې کړ.
کوم تصادفي امر نه و، بلکې همدغسې جوړه شوې وه چې د 2-3 کالو پخوانی مړی دغې ورځ ته راوست او د مرګ اعلان یې وکړو. نو فلزه موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ما ته ډېر مؤثر نه ښکاري. دوی که اصلا همغه میزبان هېواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي.
خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې زیاتوي د افغانستان د سولې لپاره به هلو ځلو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی وه چې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ نن په مری ښار کې خبرې وشي. د اسلام آباد په I-11 سیمه کې د کچا آبادۍ په وړاندې حکومتي کاروایی نن په دویمه ورځ روانه ده. د کچا آبادۍ اوسیدونکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیسو او رینجرز واکونو لخوا تر اوسه خواوشا 3500 کورونه ړنګ شوي دي. په دغه سیمه کې خواوشا 2000 کسان اوسیدل. په دغو خلکو کې د افغان کډوالو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو پښتانه وو چې په سیمه کې د نام نه له کبله یې دغلته ژوند کو. دغو کسانو هم له کچا آبادۍ سره نږدې په سبزي منډی کې کار کولو. بلخوا د کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي یا د سرخار پرمختیایي چارواکو رسنو ته ویلي دي چې په دغه ځای کې خلک په ناقانونه توګه اوسېدل. خبرونه لمشال ریډیو نوره. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلمن د ملي وحدت حکومت لمشانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو له لارې د راتلونکو ټاکنو شفافیت باوري کړي. نوموړي تېره ورځ په کابل کې له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن له مشر شاه سلطان عاکفي سره تر کتنې وروسته وویل ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله باید د انتخاباتي اصلاحاتو ژمنې عملي کړي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل د اصلاحاتي کمیشن کار د افغانستان ولس لپاره ډېر مهم دی. د زیاته کړه انتخاباتي اصلاحات له هغو ژمنو یوه ده چې دوی له نړیوالې ټولنې سره کړي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي اوس له طالبانو سره ښه موقع ده چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې تصدیق ترڅنګ د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان مارک ټونر بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دوی طالبان هڅوي چې سوله وکړي او د خپلواک او متحد افغانستان برخه وګرځي.
We would encourage the Taliban to use this time of opportunity.
دا وای موږ طالبان هڅو چې لدې موقع ګټه واخلي او افغان حکومت سره رښتینی سوله وکړي او په افغانستان کې په سولې زتوګه ژوند وکړي. هغه د افغان حکومت بلنه منلی شي چې د سولې بهیر برخه شي او بل اخر د هغه خپلواک او متحد افغانستان د مشروع سیاسي نظام برخه شي چې نړیواله ټولنه یې ملاتړ کوي.
مارک ټونر زیاته کړه هیواد غواړي چې د افغانستان سولې بهیر بل ځنډه پر مخ لاړ شي. امریکا د یوکرین بوران په سر پر روس نور بندیزونه لګولې دي. په تازه بندیزونو کې د کرایمیا بندر چلونکي پخوانی یوکرینی چارواکي او د روس ګیس یو پخوانی سوداګر شامل دي. د امریکا مالیه وزارت تر ماښام ویل د شپږویشتو کسانو او تنظیمونو نمونه په تور لیست کې اچولي او د هغوی شتمنۍ کنګل کړي دي. په تور لیست کې تر راتګ وروسته اوس په امریکایانو له هغوی سره د کاروبار کولو بندیز دی. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار وایي هیواد یې د اس 300 توغندو نظام جدیدوي چې ایران ته یې ورکړي. آر آی ای خبري اژانس وایي ولادیمیر کوژین ویل ایران ته د اس 300 فضایي توغندو نظام تر انتقالولو مخکې به د هغې درجه لوړه کړي ځکه چې اصلي قرارداد اوږده موده مخکې لاسلیک شوی و. د البته دا سپیناوی ونه کړ چې توغندي به کله ایران ته انتقال کړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو به او د موسم حال له ریاض موسی خیله اورو.
د پینډې رایل کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې غیر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 102 روپې 80 پیسې غستی کیږي او په 103 روپې 15 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 158 روپې 15 پیسې او 103.5 روپې. یو یورو په 101 روپې 50 پیسې او 101 روپې 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 10 پیسې او په 20 روپې 15 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپې 80 پیسې او په 30 روپے 15 پیسے. یو افغانے پا یو روپے 80 پیسے او یو روپے 22 پیسے. او ایرانی ریال پا یو پاکستانی روپے 210 اتیا اغستی کی گی او 210 اتیا خرسی گی. او اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز به کوټه کې وریز وي خو بنو او پیښور کې د باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 1.5 او کمه 19 درجه. پیښور کې 1.5 او 6 او بنو کې 3.5 او 6 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه په وبپاڼه مشال رادیو .com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د افغانستان اصولي علي شورا وایي د ملا عمر له مړینې سره د اصولي خبرو هیڅ تړاو نشته. د خوست مشرانو او عالمانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ملاتړ اعلان کړی دی.
زمونږ هغوی ته غېږه خلاصه ده را دیسي او د خپل وطن په آبادولو کې د خپل نظام او د خپل دولت تر شا ودرېږي.
په بنو کې د شمالي ګورستان میشت کډوال وایي په مشکل سره خپل کورونو سره رابطه کوي.
یو نمبر هم داسې نشته چې دلته نقال وکړم هلته کېټنسي.
په جمهوریت خبرونه کې مو په پاکستان کې د کال 2013 انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د عدالتي کمیشن رپورت موضوع څېړلې.
سیاسي اثر به په دې کې ضرور وي. داسې انصاف هغه په بعضې ملکونو کې به وي او هغه په پاکستان کې خو ناممکنه ده ځکه چې زموږ خلک هم د دې نظام پیداوار دي او موږ دا نشو ویلی چې زموږ عدلیه مکمل انصاف.
شننې او تبصرې هم در خپرو له مشال راډیو سره اوسئ. د مشال راډیو د ماسپخین یوې بجې خبرونې ته تاسو غوږ یې درنو اوریدونکو. داسې خبرونو کې واوریدل چې د طالبانو د کوټې شورا غړی ملا حسن رحماني وای د طالبانو د مشر په توګه باید د ملا محمد عمر ازوی ټاکل شوی وای. تیر ماښام له ازادي راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال نوموړي ویل ملا اختر محمد منصور په یوه وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. ده وویل د کوټې شورا ګڼ غړي غواړي چې د مولا عمر زوی مولا یعقوب د طالبانو مشر شي. رحماني البته ټینګار وکړ چې د مشر ټاکنه یو مسله ده او د طالبانو په لیکو کې د اختلاف ښکارندویه ځکه هم نه کوي چې د سولې پر خبرو دوی ټول یو خوله دي. احمد تکل نور معلوماتو سره.
د کوټه د شورا غړی مولا حسن رحماني وای د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د مولا محمد عمر زوی غوره شوی وای، نه مولا اختر محمد منصور چې ټاکنه پرون اعلان شو. ښاغلی رحماني له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دای او د کوټه د شورا اکثر غړي د مولا عمر پر ځای د مولا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراض دي. رحماني چې په مولا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د مولا عمر له نږدې کسانو څخه و. رحماني چې له کوټ څخه خبرې کولې وویل مولا منصور د طالبانو په یوه وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نورو ته د منلو وړ نه دی. د د په وینا ډیری طالب مشران د مولا عمر درویشت کلن زوی مولوي یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي.
ډیر دي خو ځکه دغه څه ذکر وکړه ملا عبدالرزاق اخوند یې غواړي، ملا محمد رسول اخوند یې غواړي، زه پخپله غواړم، او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سکرده مجاهد دی، او ورسره نور هغه ملګري چې مثلا فلځکه په دې مجلس کې شرکت نه درلود هغه مطلق غواړي چې ورسره حاضر و. هغه هم ناراض دي، هغه هم مراتن تسوي خو قلبن دوی دا غواړي چې د زوی د ملا صاحب زوی
مولوی حسن اخوند همدار استعید کړه چې مولا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی. د نوموړي په وینا مولا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغ مولا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول.
مشر ملا صاحب ملا محمد عمر اخوند مجاهد په داسې یو تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه صحیح معلومات چاته نه و چې دی په څنګه حالت کې دی، د صحت څنګه دی. د منصور صاحب او د خاصو ملګرو په لاس کې و.
د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره په مری ښار کې پلان شوې وې هم وځنډېدې. له دې سره ځینو څارونکو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو ملا رحماني وایي په دې برخه کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته.
مسله کې اختلاف نه زه سولم سوله چې دلته موږ ته شورا کې دا فیصله وکړه چې سوله چې د اوسه د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سوله وشي. موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې داسې طریقه باندې سوله برحاله شي چې په افغانستان کې امن و امان راشي او شریعت نافذ شي.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه پخوا له دې هم ویل کېدل، خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا را دي. دي د لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټه د شورا په کچه په دې ډله کې دننه اختلاف تاییدیږي. مولوی رحماني د مولا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئي او کم اهمیت بولي او لهم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده.
نرم درو د طالبانو ترمنځ د مشر ټاکنې په سر د اختلافاتو په اړه مو د احمد تکل رپورت واورید. دا موضوع لږ نور څېړو. په کابل پوهنتون کې د سیاسياتو څانګې استاد ودیر ساپی دریز لري چې دا اختلاف نه د طالبانو په ګټه دی او نه هم د افغانستان. پامیر ساحل له نوموړي سره خبرې کړې او له دې پوښتلې چې آیا دا اختلاف به جوړ شي او کنه لنډمهاله به وي.
موقعیت لري دا اختلاف وګدیدای نشي او دا به موقتی او د لاند وخت کې باید فیصله شي. دا علت ممداده چې دا به د طالبانو د آینده راتلونکي په ګټه نه وي چې دوی اختلافات تخپل ادامه ورکړي. په هر صورت دوی باید د مشرتابه موضوع حل کړي او ټول باید پکې شامل شي، یو لاس شي چې دوی غواړي افغانستان ته خدمت کوي، سولې ته خدمت کوي او مطرح شي په آینده د افغانستان.
د طالبانو سیاسي دفتر چې په قطر کې دی بیګا په خپل یو بیان کې ویل چې د ملا عمر مړینه له دوی هم پټه ساتل شوې وه. دغه د پاکستان طالبانو خو ذکر تاسو وکړه چې دوی به په یو مرکز باندې راغونډ شي سره دغه اختلاف به حل کړي. دا د طالبانو سیاسي دفتر چې په قطر کې دی له دوی چې دغه پټ ساتل شوی و د دوی د ملا عمر مړینه دغه د دوه ډلې رامنځته کولو خواته لار نه ځي.
داسې ښکاري مګر فکر کوم چې دا به هم د سیاسي لحاظ یو بیلو بیلو ځایو کې مرکزونه جوړېدل وي چې که یو ډېرې روغې ته جوړې ته سره را نغلل نو بل مرکز به ووایي چې مونږ حاضر یو. فکر کوم چې طالبان ټول باید یو شي، که دوی په قطر کې دي که په دوبۍ کې دي که په پاکستان کې دي، نه نو بیا هېڅ شی لاسته نه شي راوړلی، بیا به دوی سره مقابله کېږي. ولې چې افغانستان خلک د جنګ نه ستړي دي او جنګ نو د حل لاره نه ده، نو قطر مقامات هم باید دې ته متوجه شي او د پاکستان مقاماتو سره دوی باید یو موافقې ته ورسیږي.
صفای صاحب، په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه هم اوازې ګرمې دي او د دوی د عملیاتو خبره هم کېږي او ځینې وسلوالې ډلې هم ورسره یو ځای شوي دي. د دغې نوم لاندې داسې اثر تاسې ته ښکاري چې کېدای شي چې ځینې طالبان ټیټ رتبه که هغه خپوي او په جنګي محاذ کې سرګرمي فعالي، دوی له دغه اسلامي دولت تر بیرغ لاندې راجمع شي او افغانستان نور د بې ثباتۍ لوري ته لاړ شي؟ که نه په سیمه کې تاسو ته داسې حالت ښکاري چې کېدای شي چې د سولې دغه خبرې چې دي دا یوه نتیجه ورکړي؟
داعش خو تاسو ته معلوم ده چې مخکې دی چې د مصر ملا مرګ اعلان شي هم دلته فعالیتونه شروع کړي دي، او یو تعداد هغه طالبان قوماندانان چې جګړه مارو هغه یو خوا ته تللي دي او د ډېرو نمونه اعلان کړي هم دي دلته د خپلو والیانو په حساب او هغو په حساب یو تعداد لا په جګړه کښې مړه شوي هم دي. داعش په افغانستان کې ځای نه شي لرلی، ولې چې افغانستان کښې که هغه څوک جنګېږي که نه جنګېږي هغه باید خپل افغانان وي، د خلکو د مینه راوتلي وي او خلک ورسره درېږي.
په کابل پوهنتون کې د سیاستو څانګې مشر و چې ودیر صاحب چې د مشال راډیو همکار پامیر ساحل سره یې مرکه کوله. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان سولې عالي شورا پخلی کړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو دویم پړاو تر نامعلومې مودې پورې ځنډول شوی دی. بېګا له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عطاالله لودین ویل د خبرو ځنډ د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبرونو سره هیڅ تړاو نه لري. تر دې مخکې تېر مازدیګر د پاکستان د بارنو چارو وزارت په یو بیان کې ویل چې د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوې صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې اترې ځنډوي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د سولې د عالي شورا مرستیال پرون تایید کړه چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د سولې خبرې تر نامعلوم وخته پورې ځنډېدلې دي. پرون د طالبانو ویاندویانو او مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر رسما تایید کړ. له دې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د طالب مشرانو د غوښتنې له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر ناڅرګندې نیټې پورې ځنډېدلې دي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاالله لودین وویل د سولې په خبرو کې ځنډ د ملا عمر له مړینې سره هیڅ ارتباط نه لري.
هغه مذاکرات چې په نظر کې چې باید ترسره شي د افغانستان د هیئت او د طالبانو د خوا نه هغه په تاریخ باندې وغورځېدل، او دا کوم تصادفي امر نه و بلکې همدغسې په جوړه شوې وه چې د دوه درې کالو پخوانی مړی دغې ورځې ته راوسته او د دې مرګ اعلان یې وکړو. نو فرضا موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ما ته ډېر د رول لرونکی او یا مؤثر نه ښکاري.
د سولې عالي شورا مخکې ویلي وو چې د رسمي خبرو په دوهم پړاو کې به د اوربند په اړه خبرې وشي. دا خبرې نن په مری ښارګوټي کې په پام کې وې. د سولې د عالي شورا مرستیال پر پاکستان تور ولګاوه چې د ملا عمر د مړینې له پلمې څخه د سولې په خبرو کې د ځنډ لپاره کار اخلي.
توقع د خلکو دا وه چې په دې مذاکراتو کې به پوربند باندې خبرې کېږي، دلته به څه تعهدات ترسره کېږي، او دلته به دغه هیئتونه په خپلو خبرو کې پیشرفت کوي. نو چونکې دوی که اصلا همغه میزبان هېواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي، او بالاخره اوس نو د دې لپاره دلیل جوړ دی چې ګویا د طالبانو مشر وفات شوی دی. د ملا عمر پرون او بل پرون نه دی وفات شوی، دا د دوه نیم کالو پخوا وفات دی.
د وسلوالو طالبانو د مشر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې ډلې په لیکو کې د اختلافونو نښې هم تر سترګو شوي.
احمد تکل چې تاسو رپورټ وړاندې کول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خوست قومي مشران او عالمان وایي د سولې بهیر ملاتړ کوي، خو ګیله من دي چې د افغانستان حکومتي او امنیتي ادارې په دې عمل کې له دوی سره پوره مرسته نه کوي. کنه نو دوی غواړي چې په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره خپل رول ولوبوي. دا خبرې د مشرانو تېره ورځ په خوست کې د یوې غونډې پر مهال وکړې. د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک منظور کړل شو چې پکې له وسلوالو غوښتنه شوي چې بې له شرطه دي اوربند اعلان کړي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست د سولې شورا رئیس مولوي حنیف شاه حسینی د غونډې ګډونوالو ته وویل چې د سولې د عالي شورا لخوا په ترتیب شوي کړندود کې ستونزې او د ځایي ادارې او کشفي ارګانونو لخوا د قومي مشرانو او دینی عالمانو سره نه همکاري د دې سبب ګرځېدلی چې وسلوال د بهیر سره په پراخه کچه نه دي یوځای شوي.
طرزالعمل چې د صلح عالي شورا جوړ کړی دی هیڅ امکان نه لري چې سړی صلح ته وطن ته دوشي. د خوست طرزالعمل او د بامیانو د ولایت طرزالعمل یو شی دی، دا امکان نه لري. کاکشپي ارګانونه ولایت مقام سپینګیری علماو ته عام تام واک ویر کی تلور شوی ولسوالیو ته خپل پرګرام اسلامی قومی عملی کوي. په خوست کې په میاشت کې صلح دو.
بلخوا ځینې علما او قومي مشران د سولې شورا په ترکیب او افراد نیوکه کوي او وایي چې غړي د اهلیت پر ځای په مصلحت ګمارل شوي دي. قومي مشر میرزمان صبری وایي
دا څه کولای کیږي چې د صلح شورا تشکیل شي نو مګر هغه کادرونه هغه شخصیتونه چې هغه په جرګو پوهېږي، په مرکو پوهېږي، د خلکو په درزو پوهېږي، په دا کې اشتراک نه لري.
قومي مشر محمد قاسم زدران د سولې د بهیر پر وړاندې ځینو ستونزو او ننګونو ته په کتو وایي چې افغانان باید د سولې د پروسې بریالیتوب ته بې حوصلې نه شي.
موږ تاسې بویده دي چې د صلح نه ناامیده نه شي. صلح انشاءالله کیدین کېدو وبه شي، ځکه موږ تاسې رئیس جمهور چې کوم فکر کړی دی انشاءالله یې سفیر سمره رغر وتلی دو.
خوست والی حکم خان حبیبي سوله د افغانانو مسلم حق وبالو او یزل بیای پر وسلوالو غږ وکړ چې د سولې بهیر ته ورګډ شي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي.
منګ هم حق لرو چې یو ډاډه او سوله ایزه فضا کې ژوند وکړو. زمنګ ماشومان هم حق لري چې یو ټیبل په توګه په خاصه لباس کې په آرام فضا کې مکتب ته لاړ شي، او حتی هغه وسلوال مخالفین ورونه چې خپل اولادونه او کورنۍ له دغه نعمت نه محروم دي، زمونږ هغوی ته غېږه خلاصه ده، را دي سي او د خپل وطن په آبادولو کې دي، وګه په وګه د خپل نظام او د خپل دولت تر شا راځي چې ودرېږي.
د غونډې په وروستۍ برخه کې یو پریکړه لیک هم صادر شو چې په هغه کې د سولې له هڅو ملاتړ شوی او د وسلوالو څخه د اعتماد جوړونې او د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د اوربان غوښتنه شوې ده.
یو بل رپورت هم لرو. فورن پالیسی مجلې د طالبانو مشري سو کوي تر عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې د دې سیړلو هڅه شوې چې د ملا عمر تر مړینې وروسته به د طالبانو مشري سو کوي. مجلې په لیکنه کې د طالبانو یو مهم مشر محمد منصور اختر کار او ژوند ته کتنه کړې. د مقاله نوري برخې د یو دمې وروسته
فورن پالیسی مجله لیکي د افغانستان حکومت او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر خپور کړ شوی دی. فورن پالیسی مجله د ملا عمر د مړینې په اړه پوښتنه راپورته کړې چې د دغې ډلې واک د چا په لاس کې دی، ځکه چې ملا عمر په 2001 کال کې له قندهاره د تښتېدو وروسته یو څو ځل په غونډو کې برخه اخیستې وه. مجله لیکي چې د سولې خبرو اترو بل پړاو ته لږ وخت پاتې دی، نو په دې حالاتو کې پوښتنه راپورته کیږي چې د طالبانو مشري څوک کوي. مجله لیکي که څه هم د طالبانو د مشرانو جوړښت غیر متوازی دی، خو اختر محمد منصور د دغې ډلې دویم مهم مشر ګڼل کیږي. اختر منصور د طالبانو مهمې فیصلې کولی او په دغه غورځنګ یې هم اثر درلودو. مجله زیاتوي چې په دې کې مهمه خبره دا ده چې اختر منصور له پاکستان استخباراتي ادارې ISI سره اړیکې هم لري. فورن پالیسی مجلې د منصور اختر د ژوند په اړه په مقالې کې لیکلي چې نوموړی په قندهار کې زیږیدلی وو چې له دغه ځای څخه ملا محمد عمر د طالبان د غورځنګ بنسټ ایښودی وو. د نورو افغانانو په شان منصور هم په پاکستان کې په هغه وخت کې ژوند کړی وو چې په افغانستان کې په 1980 او 1990 لسیزه کې د کمیونستانو او مجاهدینو حکومتونه ول. محمد منصور په پیښور کې له دارالعلوم حقانیه مدرسې نه زده کړې ترلاسه کړې وې. مجله زیاتوي چې محمد منصور په 1993 کال کې بلوچستان ته لاړې، چېرته چې د طالبانو یو شمېر مشران موجود وو. محمد منصور له هغه وخت راهیسې د طالبانو په غورځنګ کې مهم رول لوبولو. د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته محمد منصور د ملکی هوایي کرښې وزیر جوړ کړ شو. مجله لیکي چې د طالبان حکومت د رانسکورېدو وروسته محمد منصور بلوچستان ته وتښتېدو. که څه هم پاکستاني چارواکو یو شمېر طالبان ونیول او ځینې بیا په کورونو کې نظر بند کړل، خو محمد منصور ته مکمله ازادي ورکړل شوې وه. نوموړی د وزیرستان حقاني شبکې او په بلوچستان کې د افغان طالبانو ترمنځ د رابطه کار کردار تر سره کاو. مجله لیکي چې محمد منصور د 2012 کال په وروستو کې سخت دریځ خپل کړی وو چې له حامد کرزي حکومت سره یې د مذاکراتو مخالفت کولو، خو له 2013 کال راهیسې په پوزیشن کې تغییر راغلی دی. فارن پالیسی مجلې لیکي چې په ملا محمد عمر ټول طالبان راغونډ ول، او که څه هم محمد منصور پاکستان سره نږدې اړیکې لري خو نوموړی د طالبانو مشري نشي کولی.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
نړیوالو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی وزو. اسلام آباد ته د چرته چې د اسلام آباد په پښتون میشته کچا آبادیو کې د غیر قانوني تجاوزاتو پر ضد د اپریشن دویمه ورځ ده. د اسلام آباد ښار سی ډی ای او پولیس د درنو مشینري د لارې کورونه ړنګ کړي دي، بلخو دغه اپریشن له وجې بې کوره کړل شوي خلک له حکومت نه شکایتونه هم کوي. دا اپریشن په داسې حال کې شروع شوی چې د اسلام آباد های کورټ د دغه تجاوزاتو پر ضد د عملیاتو خبره حکم ورکړی وو. د اسلام آباد اپریشن په اړه نور تفصیل د ریاض مساخیل په رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د سبزی منډي پسنده آی 11 سېکټر کې د پښتون میشته کچا آبادې په ضد اپریشن نن په دویم ورځ هم روان دی. پرون شروع شوی اپریشن کې سی ډی ای یا کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي د درنې مشینري او بولډیزرو په مرسته د 200 نه زیات کچا کورونه راغورځول. د دوران د پولیسو او متاثرینو ترمنځ وهل ټکول او پتراو هم شو، البته نن د جمعې په ورځ د متاثرینو لخوا سلوي مزاحمت ونه شو. مشال ریډیو سره خبرو کې یو متاثر تن عیسا خان چې د خار سره تعلق لري ویل دلته د سبزی او میوه کار کوي او د کال 1915 تیاراسې په کچا باندې کې اوسېږي. آیا حکومت یا سی ډی ای دوی ته د زی خالی کولو د پاره سنوټس ورکړو؟ په دې اړه راته عیسی خان وې.
نوټس ورکړو عدالت کې کیس چلے دو، خو عدالت کې دا فیصله وشو هغه الهاتی او ته کوم د غزې د خالی کې ای سره زمونږ لکه ولنټیر نه دغه وشو لکه چې یاره مونږ دا په خپل خالی کو دا کوم ته د الهاتی نو کوم زی را به ته خالی
اوس با دا خلق سکوی او چرته بزی. په دې باب لچې مو د عیسا خان نه تپوسو کو نو د وینا وا
یرا ککلی ته لاړو زموږ د بچو تعلیم بم خراب شي او روزګار بم ختم شي او دلته هو چرته زین سو بکرې هم سو وس زمره نشته دې زموږ ټول نارونه مې دې دلته منډای کې کار کوي زموږ منډای سره مو سلی کیو نو منډای سره بچرته زین نه چته نزی ګورو سیار دلته کې چته مزدوري
د کچا باندې پزید. اسلام آباد انتظامیه لخوا اپریشن ته پښتانه سیاسي مشران څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند غړي میا افتخار حسین وینا وا.
دا د اسلام آباد واکداران ډیر ظلم کوي او زیاتې کوي، پرې باندې ربړ ګولې چلول، هغې لاټي چارج کول. مونږ عوامي نېشنل پارټي د های کورټ فیصله منو، مونږ چې د دې څوک مالکان دي د هغې رایټ منو، خو دا د پاکستان شهریان دي. نو دا لار دی په دې طریقه چې دی له دې الټرنیټ مطلب په متبادل د دې په بدل کې چې کوم دې د سر په ټولو کور ورکړې شي چې تر څو د دې بندوبست نه شي، نو دا خو ممکن نه ده چې ته دمره خلک بې کوره کې، نو د دې زړه کې به نفرت سامروي. دا خلک به د خپلې غریبۍ د لاسه چې د دې کوم مشکل دی او حکومت پکې مشکل کې اضافه کړي، نو د دې خلکو نه به جوړېږي.
د یادونه ده چې اسلام آباد انتظامیه او سی ډی ای د اسلام آباد های کورټ په حکم د کچا آبادو په ضد اپریشن شروع کړی دی او د دې خلاف مزاحمت کوونکو په ضد د ترهګرۍ د دفتر لاندې مقدمه درج شوې دي او دې کې ځینی کسان نیول شوی هم دي. کچا آبادې کې تر زرو پورې کورنۍ اوسېږي او د دوی تعلق د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو او افغانستان سره دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو اودونکو تاسو د اسلام آباد د کچا آبادو پر ضد د اپریشن په اړه رپورټ اوریدو چې ریاض موسی خیل وړاندې کولو، او داسې هم رپورټونه دي چې تر اوسه پورې د سلو نه زیات کورونه په دې کې ړنګ کړل شوي دي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danare ranguna.
Danare hairanon ke qisse, internet aur filmi khabruna.
Arone da charshambe aur khali pavras.
Aur idale maherawi.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو اردوونکو د خبرونه په 2 ملي کې تاسو لپاره 19 پروګرام جمهوریت لرو چې پکې د پاکستان په پاکستان کې د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د عدالتي کمیشن رپورت موضوع مو سیړلې. د دې ترڅنګ د شمالي وزیرستان د کډوالو چې مواصلاتي رابطې خپل خپلوانو سره پرې شوې ده په هغې اړه هم رپورټ لرو. خو وخت شوی دی د ماسپښین یوه نیمه بجه. ملیحه میرزاده هم په سټوډیو کې موجود ده، نو له هغې نه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د طالبانو رهبری شورا ملا اختر محمد منصور د طالبانو نوې مشر ټاکلې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې ویلي د ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو رهبری شورا او عالمانو په یو غونډه کې فیصله کړې چې ملا اختر محمد منصور به اوس د طالبانو مشر وي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته دغه ځایناستې ټاکنې په سر اختلافات برسېره شوي دي. د طالبانو کوټه شورا یو غړي ملا محمد حسن رحماني تېر ماښام ازادي ریډیو ته وویل ملا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. د ویل چې د کوټه شورا ګن غړیواړي د ملا عمر درویش کلن زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر شي. د افغانستان بارنو چارو وزارت افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ اصول خبرو په ځنډیدو د خفقان څرګندونه کړي. تیر ماښام د بارنو چارو وزارت په یو بیان کې لخوا ده چې د خبرو پړاو زر تر زره سرته ورسي. د اسلام آباد په آی 11 سیمه کې د کچا آبادۍ په وړاندې حکومتي کاروایي نن په دویمه ورځ روانه ده. د کچا آبادۍ اوسېدونکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیسو او رینجر ځواکونو لخوا تر اوسه خواو شادرې نیم سوه کورونه ړنګ شوي دي. پرمختیایي چارواکو بیا رسنو ته ویلي چې په دغه ځای کې خلک په ناقانونه توګه اوسېدل. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلمن د ملي وحدت حکومت د مشرانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو له لارې د راتلونکو ټاکنو شفافیت باوري کړي. د امریکا بارنو چارو وزارت ویلي اوس له طالبانو سره ښه موقع ده چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې تصدیق ترڅنګ د بارنو چارو وزارت مرستیال ویان مارک ټونر بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دوی طالبان هڅوي چې سوله وکړي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاحکار وایي هیواد یې د اس 300 توغندو نظام جدیدوي چې ایران ته ورکړي.
ملیح امیرزاده بچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو. او وصل اسلام آباد د مشال اړوي خبریال سراج زهین د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د اداریو غټ کې اورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریو کې د ترهګرۍ پر ضد په پوځي اپریشن لیک کړی او وایي چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشن روان دی او د پوځ په وینا چې دې اپریشن کې ډېره کامیابي ترلاسه کړې ده. اداریو وایي د پوځ داوا په خپل ځای خو که وکتې شي نو وسلوالو یوازې پاکستان نه بلکې ټول عالم اسلام په نخښه کړی دی او دا وخت یې په دې منطقه کې افغانستان او پاکستان په خپله ولکه کې اغستی. اداریې زیاتوي په داسې صورتحال کې پکار ده چې ټول ملکونه د ترهګرو پر ضد یو موټی شي ځکه چې د پاکستان او افغانستان خاورې داسې نوعیت لري چې په دې سیمه کې امن نه وي نو ورسره به ټوله نړۍ په اور ګډوي. دریا اخري کې وایي چې پاکستان او افغانستان په منطقه کې د امن لپاره مخلصانه کوششونه شروع کړي دي. باید چې عالمي رولی دا کوششونه وستایي او دې لړ کې د امن په ځای کولو او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مرسته وکړي. بل پلو جنگ رسپانه خپلې اداریې کې وایي چې د تاجرانو او دکاندارانو لخوا په لومړي او په 15 اگست د هړتال خبرې لا نه دي سړې شوي چې د ټیکسټایل ملیونو د اتارټي مشرانو یوې خبري غونډه کې په 8 اگست د هړتال او ملیونو بندولو اعلان وکړو. د دې وینا ده چې حکومت د مخکې نه د بجلی د غلا او د خرابې کارکردګۍ په نوم په دوی د 50 ارب روپو بوج اچولې دي او په دې بجټ کې نور د 350 ارب روپو ټیکسونه ولګول چې ورسره دوی په نړیواله منډۍ کې د نورو ملکونو د کم قیمت مقابله نشي کولی. دریا مخکې لیکي چې پاکستان کې د ټیکسونو رجحان ډیر زیات دی چې ورسره ټیکس ورکوونکي او نه ورکوونکي ټول خلک متاثر کیږي ځکه چې کارخانهدار هر سیز په ګرانه بیا تیاروي او مجبورن یې خلک په ګرانه بیا اخلي. بل طرف ته د کار روزګار موقع هم کمی دي او ولس د غربت سره مخ دی نو داسې حالاتو کې کارخانهدار او عام غریب خلکو ته ژوند تیرول ګران دی. دریا اخري کې وایي چې حکومت له د ټیکسونو طریقه کار واضحه جوړول پکار دي او ورسره د غیر ضروري ټیکسونو نه ډډه کول پکار ده چې یو خوا ولست په ملک دننه په ارزانه بیه سیزونه میلاویږي او بل طرف ته سرمایهدار او کاروبار خلک په نړیواله منډۍ کې هم د نور ملکونو د مقابلې جوګوي. خو دې سره سره کاروباري رورولۍ له هم د هړتالونو نه ډډه پکار ده ځکه چې دې سره په ملکي معیشت بد اثر پرېوځي او دوی له د حکومت سره د مذاکراتو د لار د خپلو مسلو حل راویستل پکار دي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو درکو د سیمه راتو د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه مقالو ته کتن لرو. امریکایي مجلې دی نېشنل انټرست د پاکستان او هند پر پوله د شخړې، او بیا برطانوي ګارډین ورځپاڼې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې وروستو خبرونو ته کتنې په اړه مقالې خپرې کړې دي. دواړو مقالو مهمې برخې له پامیر ساحله وو.
د نېشنل انټرست مجله لیکي د 2012 زیږیز کال له پای راهیسې هند او پاکستان اکثر په سرحدي سیمو کې پر یو بل ډزې کوي. د دې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2003 زیږیز کال په نومبر کې شوی اوربند نور رسمي نه دی پاتې. پر دوشنبه یا ګل د هند په ګورداسپور ښار کې د پولیسو پر مرکز برید ښیي چې تاوتریخوالی زیات شوی دی. مجله لیکي پاکستاني رسنیو د دې برید تور پر کشمیري سخدریځو پورې کړ، خو دا هم د لشکر طیبه ډلې کار کیدی شي. په لیکنه کې راغلي د هندي وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه پاکستاني سیال نواز شریف ترمنځ ډیپلوماټیک ملاقاتونه پر رسنیو کې زیات ښودل کیږي، خو په دې لیدنو کې څه خاص یا د مقصد خبرې نه وي. دا نېشنل انټرست لیکي په داسې وخت کې بحران ته حالات ساز دي، په ځانګړي ډول که پر هندۍ خاورې د دوشنبه د ورځې په څیر بل برید وشي او تړاو یې له هغو ډلو سره وي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ملاتړ ورته ترلاسه دی. په لیکنه کې راغلي د کنټرول پر کرښې د تاوتریخوالي زیاتېدل ښیي چې په پراخ کچ د پاکستان او هند اړیکې خرابیږي، او د دې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډیپلوماټیک ډګر کې د پرمختګ امکان کمیږي. لیکنه زیاتوي له دواړو هیوادونو سره د اړیکو د استحکام لپاره یوه لار دا ده چې اوربند بیا عملي کړي، او په 2001 زیږیز کال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور زیاتولو موافقه شوې وه، نو د کنټرول پر کرښې آرامي به په دې لړ کې ښه پیل وي. برطانوي ګارډین ورځپاڼه د خبریالې بیټي ډیم لخلې وایي چې هغې په بیا بیا د طالبانو مشر ملا محمد عمر پوښتنه کړې وه، او دا چې د هغه له لوري پوځي ستراتیژي ولې نه اعلانېږي. بیټي ډیم له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د ملا عمر ژوندلیک ولیکي. نوموړې وایي ملا عمر په 2001 زیږیز کال کې، په 2015 کې او په 2010 کې پوځي ستراتیژي نه اعلان کړې. ګارډین ورځپاڼه لیکي دې حالت ته په کتو ویلی شي چې کله طالبان په افغانستان کې له واکه لرې کړل شول، نو د هغوی لپاره ممکنه شوه چې ملا عمر د هغه تر مړینې وروسته تر اوږدې مودې په رسمي ډول ژوندی وساتي، او د بیلګې په ډول د هغه په نوم د اختر پیغامونه خپاره کړي. له دې سره دا هم مشکله شوې چې وویل شي چې د ملا عمر غیر موجودګي به د طالبانو پر ستراتیژۍ او له افغان حکومت سره د سولې په تازه پیل شویو خبرو څه اغېز ولري. لیکنه وایي هغه مهال چې د طالبانو غورځنګ له مشکلاتو سره مخامخ وو او سخدریځو کسانو یې له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره د یو ځای کېدو هڅې کولې، لوړپوړو قوماندانانو به د ملا عمر نوم کاراوه چې ویشیدونکې او مخالفې ډلې متحدې وساتي.
په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان کډوالو خپلو کلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. ځینې داسې کډوال هم شته چې کورنۍ یې استولې دي، خو په خپله په بنو او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پاتې دي. دوی وایي چې د دوی په سیمه کې د رابطې نظام سم نه دی، او همدغه وجه ده چې په ورځو د خپلو کورنیو له غړو سره خبرې نشي کولی، خو حکومتي چارواکي وایي چې هڅه کوي چې د مواصلاتو نظام بحال کړي. ملیح امیرزاده نور معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې له خپلې کورنۍ سره په رابطه کې مشکلات لري. په بنو کې میش یو کډوال وحید وایي چې په وزیرستان کې مخکې هم د موبایل ټلیفون سهولت نه و، نو خپل ټول ضرورت پیل له پی ټی سی ایل سره پوره کولو، خو اوس هغه هم نشته. د زیاتوي
تر اوسه خو چې کوم خلک هلته کېدلي دي که نه، لکه پی ټی سی ایل لاین لا بحال نه دی. کوم مردانه خلک چې هغه داسې بهر راوځي ځای په ځای چېرته د زونګ مټه دغه بنو نه داسې سیګنلې بس کېږي، هلته کې نشان دی کم کار کوي، هغې بس ځای په ځای جوړېږي.
په بنو کې میش یو بل کډوال قدیر داوړ چې کورنۍ واپس کور ته لېږلې ده، وایي چې د رزمک او ایدک قبایل په ټلیفوني رابطو کې تر ټولو زیات مشکلات لري. دا هغه په خبره له څو ورځو راهیسې یې له کورنۍ سره رابطه نه ده شوې.
تقریبا 10-12 دن سے جزرا غلی سما تر اوسا پورے خوے بچو سر خپل تور والا سر خبر نه دي شي بار بدرې ته یو نمبر هم داسې نه چې دل تنا کال ته مال ته کېټین سي تر روپ کو وخت تر ته هغه پس سوار نه هغه تر ته داسې یو برس غونډې دې هغه له اوسې دي نه ال ان تنا کال اوس له ډېر کو مشکل هغه هم نه دي کنه سر د جون کې تم د ما سال دې بند نه چې تم هغه د رنج لګ جات کړي دي ان ته چې سر دې کو ډېر مشکل مطلب هغه د نه کې برابر دي سپي دې سل زبردست لاین او مخکې پټا ته زمون ایکسچینج ہو دو تری ایکسچینج نا میران شاہ ایکسچینج ہو ادھر ایکسچینج ہو میرے لیے ایکسچینج ہو اس ایکسچینج بحال شوئی نہیں مطلب سر سرکاری نمبر ختم بھی جیسا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن نمبر یا سیکورٹی فورس نمبر بھی آگاہ چار طرح بھی کسی عام سے کم استعمال نمبر بھی آگاہ فی الحال پروسہ پورے بحال شوئی نہیں
تاچی تدے مسئلے دا حواری لپارا حکومت سکوی دا شمالی وزیرستان اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ زہیر الدین بابر وائی چ پدی لڑکے کار روان دے
الیکٹریسٹی دو بوس پلو بندوبست روڈ تعلیم صحت دا پنځه پریورٹیز دا خو اول مونږ انشور پر دین اپس ټلیفون هم ټلیفون کو تاسو ته پته راځي چونکه اگر ډیمیج په وجه باندې دا تاسو سپلای کمیونیکیشن میډیا تھرو پوز او وایر ری اور اغه اسانه سره ډیمیج کیږي نو دا دې اغه هم لګیا دی ری هاب روان دی دا کله را چکم کری واپس لاړ او کچې د کمیونیکیشن میډیا نشته ری او ډور ټو ډور فیسیلیټی ورته چکم دا اپریشن نمبر کې او اوه کې څه شرط
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ تیر کال په شمالي وزیرستان کې د جون په میاشت کې د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې له امله یې په لکونو خلکو له سیمې کډې وکړې. روان کال د مارچ په اخره کې د دغو کډوالو مرحله وار ستنېدل شروع شوي دي. دغه کډوال وایي چې زر تر زره دې دوی ته د عادي ژوند تېرولو سهولتونه ورکړل شي چې پکې یوه غوښتنه د رابطو د نظام بحالي هم ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
درنو اوریدونکو بالکل اوس وخت شوی دی د اونیزې خپرونې د جمهوریت. د جمهوریت د دې اونۍ په خپرونه کې مو په پاکستان کې د هغه عدالتي کمیشن رپورت موضوع څېړلی چې پکې راغلی د 2013 کال په انتخاباتو کې په منظم ډول درغلي نه وه شوې. تحریک انصاف ګوند په پارلماني انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه پوري کړي ول او تیر کال یې د تر اوږدې مودې شاوخوا 116 ورځې د واکمن مسلم لیگ نون حکومت پر ضد په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کړې وه. نن به واورئ چې آیا رښتیا هم د 2013 کال د انتخاباتو په حواله درغلي نه وه شوې او آیا د عدالتي کمیشن رپورټ د پاکستان جمهوریت ته ګټه رسوي او که څنګه. د جمهوریت خپرونې جوړونکي پامیر ساحل دی.
د پاکستان 2013 زیږیز کال په پارلماني انتخاباتو کې د درغلي تورونو په اړه د عدالتي کمیشن رپورټ څه ارزښت لري؟ دا رپورټ د پاکستان جمهوریت لپاره څه معنا لري؟ آیا دا رپورټ جمهوریت ته ګټه رسوي او که څنګه؟ په انتخاباتو کې د منظمې درغلۍ نه کېدو باوجود آیا ځینې ګوندونه دا مني چې رښتیا هم درغلۍ نه وه شوې؟ په 2013 زیږیز کال کې د انتخاباتو کمپین پر مهال ځینې ګوندونو خپل پیغام ولس ته ځکه هم نشو رسولی چې وسلوالو ورته ګواښونه کړي ول. دا د درغلۍ په زمرې کې راځي او که نه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایم. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د روانې یعنی جولای میاشت پر 14 نیټه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ولسته د وینا پر مهال وویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټونکو کمیسیون تر رپورټ وروسته هیواد نوی دور ته داخل شوی. نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. عدالتي کمیشن د جولای پر 15 او 14 په خپل رپورټ کې وویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلۍ یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي. د عدالتي کمیشن د سپریم کورټ مشر قاضي ناصر الملک په مشرۍ هغه وخت جوړ کړل شو چې تحریک انصاف پر واکمن مسلم لیگ نون په انتخاباتو کې د پراخې ټګۍ تورونه پورې کړل او بیا تیر کال 100 په اسلام آباد کې مسلسله احتجاجي ناسته وکړه. د 212 پاڼو دا رپورټ وایي دا رښتیا ده چې د انتخاباتو پر مهال په ځینو ځایونو کې له الیکشن کمیشن څخه بد انتظامی شوی او انتخاباتی کارکونکي سم نول روزل شوی خو دې ته په هیڅ ډول منظمه درغلی نشي ویل کېدای. هلته د رپورټ تر خپرېدو وروسته نواز شریف په خپله وینا کې وویل د عدالتي کمیشن رپورټ د حکومت دریځ او د مسلم لیگ نون استازلیک یا مینډیټ پخلی کوي.
2013 کے عام انتخابات مجموعی اعتبار سے منصفانہ
دی وای د کال 2013 عام انتخابات په مجموعی لحاظ منصفانه او د قانون تقاضو مطابق وو. دویم دا چې نه خو د تحقیقاتی کمیشن په کاروایی کې شامل ګوندونو نه یو څه منصوبې او نه سازش په اړه ثبوتونه وړاندې کړ او نه کمیشن ته ورکړې شوې مواد نه داسې خبره مخې ته راغلې د سره داندلې کې د څه منصوبې یا د سازش نشاندهي کیږي. او دویم دا چې انتخاباتو ته که په مجموعي تناسر کې وکتل شي نو د الیکشن کمیشن ځینې غلطیانو باوجود دا نشي ویل کېدی چې د انتخاباتو نتیجې د ولس د خواهشاتو حقیقي اظهار نه وو.
عوام کے مینڈیٹ کا کی اظہار نہیں تھے.
د رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې وویل د عدالتي کمیشن پریکړه مني. عدالتي کمیشن په شاوخوا درو میاشتو کې ګڼې اورېدنې وکړې او له سیاسي ګوندونو انتخاباتي کمیشن د انتخاباتو پر مهال واکمنو چارواکو یې شواهد د هغوی دریځونه او بیانونه واخیستل. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د همدې رپورټ او د دې پر جمهوریت د اغیز موضوع څېړلې. په دې لړ کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې عدالتي کمیشن څومره ارزښت لري. په پېښور کې د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي کله چې د ولسي اقامي ارزښت مسله پیښېږي نو بیا عدالتي کمیشن جوړېږي او د دې کمیشن پریکړه بیا وروستۍ وي.
په یو ملک کې چې کله داسې یو مسله راپیدا شي چې هغه د قومي اهمیت وړ وي په هغې کې بیا اکثر د جوډیشل کمیشن چې هغه خالص ججانو باندې مشتمل وي عدلیې په مهمو غړو باندې نو هغه خپل تحقیقات کوي معلومات کوي بیانونه اخلي شهادتونه غونډوي او د هغې نه پس بیا هغه کشانه باندې خپل یو د هغې کومه نتیجې ته ورسي هغه پرې ورکوي. نو د جوډیشل کمیشن خو ډېر لوی اهمیت ده ځکه چې دا تقریبا په دغه کشانه باندې یو اخري رایې وي یو اخري فیصله وي په هغې باندې د هغې سره عموما څومره چې فریقین وي څومره چې ډلې وي هغه اتفاق لري ځکه چې د هغې د پاسه بله خبره کول بس خو پکېدای شي دا تر څومره ځکه چې انسان یو کامل فیصله ته هم نشي ورکولی په هغې کې گنجایش وي ته خبر وترو خو هغه کم از کم د دغې مسلې د هواري لپاره یو اخري فیصله وي.
خو په پاکستان کې د عدلیې په سیاست کې کردار هم جوت دی. آیا دا ویل کېدای شي چې د عدالتي کمیشن رپورټ له سیاسي اثر آزاد دی او که څنګه؟ شهاب الدین خټک وایي دا نشي ویل کېدای چې دا رپورټ به له سیاسي اثره په بشپړه توګه آزاد وي.
زه بالکل دا نه وایم چې دا جوډیشل کمیشن چې کوم رپورټ دی دا به د سیاسي اثر نه یا د ریاستي اثر نه آزاد وي. ما خو وختي عرض وکړو چې زمونږ سیستم یا نظام داسې دی چې په هغې کې د ملک همیشه دا فریاد کېږي چې دا ډېر کمزوري او نازک صورتحال سره مخامخ دی او په دغه بنیاد باندې بیا د سیاسي خلکو نه یا عدلیې نه هم دغه تقاضا کېږي چې کوم کې حالات ډېر زیات خراب دي نو تاسو داسې څه فیصله مه کوئ چې مونږ ته نورې مسلې جوړي. نو سیاسي اثر به په دې کې ضرور وي او یو آزاد بالکل هغه چې کوم داسې انصاف چې هغه په بعضې ملکونو کې به وي یا په خواوو یا اوس هم شته او هغه په پاکستان کې خو ناممکنه ده ځکه چې زمونږ خلک همددې نظام پیداوار دي او موږ دا نشو ویلای چې زمونږ عدلیا مکمل انصاف.
شهاب الدین خټک د سپریم کورټ یا سترې محکمې د پخواني مشر قاضي افتخار محمد چودري په مثال ورکولو دا ثابتول غواړي چې څنګه په پاکستان کې عدلیه په بشپړه توګه منصفانه فیصلې نه کوي.
موږ ګورو چې افتخار چودري چې دې قوم د ډېرو قربانو نه پس په داسې شکل کې راوستو چې هغه مکمل انصاف کولای شو هغه سره دا قدرت موجود وو هغه د هغه وخت هغه قوتونو له شکست ورکړی او د عوامو په زور چې کم نه همیشه عدلیه یا سیاسي خلک تیریږي خو هغه هم بیا په خپل وخت کې راغلل نو هغه انصاف ونه کړلی شو. د خپل ځي په معامله کې هغه بی انصافي وکړه خپل ذاتي معامله کې هغه بی انصافي وکړه همدارنګه هغه د یو ګوند خلاف کار کولو د بل ګوند په حق کې کار کولو نو مسلې شته.
عدالتي کمیشن ته د پاکستان ګوندونو د درغلۍ په اړه بیانونه ورکړي ول. په دې ګوندونو کې یو عوامي نېشنل ګوند هم و. د دې ګوند یو مشر او پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي دوی عدالتي کمیشن ته تر انتخاباتو مخکې د درغلۍ اسناد ورکړي ول.
خو په هغه کې اسناد داخل کړي وو او هغه شواهد مو داخل کړي وو چې په هغه کې مونږ دا ویلي وو چې په انتخاباتي کمپین کې مونږ ته موقع نه ورکړي کړه شوی چې موږ خلکو ته ځان ورسو او هغې نه رایې وغواړو، ووټ وغواړو او خپل منشور خپل مقصد هغې ته ورسو، ځکه چې دهشتګردو او ترهګرو په موږ باندې حملې کولې او دا اعلان یې کړی چې زموږ ګوند به نه پرېږدي. نو په دې لحاظ باندې موږ ویلي چې دا درغلي به، ځکه چې موږ انتخاباتي کمپین کې لکه نورو ګوندونو چې برخه اخیسته داسې موقع موږ ته په لاس نه راغلی. زما خیال چې دېسه خو هغوی اختلاف نه دی کړی، خو دا هغوی ویلي چې څونکې زیات زور پکې د پی ټی آی والا لګولی، نو پی ټی آی والا هدف دا و چې د نواز شریف جوړېدل غلط شوی دي. نو اصل کې هغوی قضاوت یا فیصله یې پی ټی آی په دې دعوې باندې کړې ده. زمونږ د دې خبرو ذکر پکې شته، خو طبعا فیصله یې هغوی په دې ادعا کړې ده.
په دې صورت کې د انتخاباتو له کمپینا تر انتخاباتو پورې د منظمې درغلۍ نه کېدل آیا رښتیا خبره کېدی شي او که نه؟ افراسیاب خټک وایي پولیس افسرانو به هر سهار د دوی د ګوند غړو ته ویل چې له کوره دې نه وځي، ځکه چې وسلوال ورپسې ګرځي.
زمونږ په خیال کې وایي موږ ورته دا خبره هم کړې وه چې یو خو زموږ په کمپین باندې حمله وشوي، زمونږ د امیدواران وایو کینډیډیټان هغوی کې ځینې خلک شهیدان کړی شو، ووټران زمونږ ووژل شو، کراچۍ کې د انتخاباتو په ورځو باندې چاودنې وشوي زمونږ په کمپ کې او ډېر ملګري زموږ شهیدان شو. دا موږ په دې اکیډمي کې اسناد ورکړي وو لیکلي، او دې لپاره مونږ د هوم سیکرټري نه کاغذونه را وړي وو چې هر سهار به فرض کړه مونږ ته پولیس والا به وویل چې تاسو مه راوځئ، دا به ووایي چې دوه خودکش راغلي دي او تاسو لټئ، یا موټر راغلی دی تاسو لټئ. نو زمونږ چې کوم امیدواران وو هغوی ته به دا خبره کوله، او زمونږ د پارټۍ چې کوم خلک وو د کمپین د ذمهوار خلک شو هغوی ته به دا خبره کوله. دا هم یو نفسیاتی حربه وه، علاوه د فزیکی جسمانی حملو نه چې موږ کمپین باندې شوي وي، ورسره داسې وه چې د موارو پولیس افسرانو به هر سهار زمونږ په مګو په ټلیفون په ذریعه دا خبرې کولې.
افراسیاب خټک وایي په پاکستان کې ځینو طاقتورو کړیو پوره هڅه وکړه چې د عوامي نېشنل ګوند مخه ونیسي چې بیا په خیبر پښتونخوا کې واکمن نشي. د دې له کبله تحریک انصاف واکمن شو چې د افراسیاب خټک په وینا صوبې ته یې تاوان ورسېد.
اصل کې پښتنو کې خو خبره واضحه وه، پاکستان کې هغو خلکو چې زور رسی هغوی دا نه غوښتل چې عوامي نېشنل پارټي انتخابات وګټي، ځکه چې افغانستان کې چې په 2014 کې کوم بدلون را روان و هغې د پاره هغې نه غوښتل چې زموږ ګوند په داسې موقعیت کې وي، په داسې پوزیشن کې وي چې هغې خبره دنیا واوري، ځکه چې هغوی چې څه په افغانستان کې کول غوښتل نو زموږ پارټي د هغې سره مخالف وه. نو ځکه زموږ پارټي چې وه دا لرې وساتل شوه. یو دا بله دا خبره چې تاسو وګورئ هلته کې داسې حکومت راغی چې هغه بیخي سیاسي دوګونه نابالغه حکومت دی. دا د دوه کالو شو او چې کوم مرکز نه پیسې راځي د اقتصادي ترقۍ دپاره هغې کې 80% پیسې چې دي دا ونه لګېدي او بېرته راغلی. نو دا خپله یو لوی نقصان دی صوبې ته، یو د صوبې ته چې هغې کې ترقۍ ضرورت دی، سړکونو ضرورت دی، اسپتالونو ضرورت دی، نور شیانو ضرورت دی، اسکولونو ضرورت دی. هلته کې یعنی په کار ده چې دوی زیاتې پیسې راغستې، چې کومې شته پیسې وي هغه یې ونه لګولی شوې.
د 2013 زیږیز کال په انتخاباتي کمپین کې پیپلز ګوند هم برخه نه شو اخیستی، حالانکه دا ګوند په سند او وفاق کې واکمن و. د قومي اسمبلۍ پخوانی مرستیال سپیکر او د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډی وایي دوی په بیا بیا ویلي ول چې په کمپین کې دوی ته د خنډونو پیدا کېدو له وجې دا تر انتخاباتو مخکې درغلي یا ټګي ده.
موږ مخکې وویل چې دا پیپل راځي د پاکستان پیپلز پارټي لیډرشپ، پاکستان پیپلز پارټي ورکرانو ته اجازت نه الیکشن کمپین کولو، الور پارټي ته اجازت ورکړي کمپین کې، بلکې عوامي نېشنل پارټي الور داسې پارټي نه چې چاته اجازت نه ورکړي کور نه باروزي، چې تاسو یو کشتی کو یو پهلوان چې دغه وتړو لاس په اورته دې سره مشتي کې واخو مشتي خونه کې کنه. خو باوجود هم پاکستان پیپلز پارټي دا موقف لري چې موږ جمهوریت پارلمان دغه مضبوطی لپاره به حکومت اپوزیشن به یو لمورانه کردار ادا کوي. همون باوی چې دا دغه موږ جګړې کې چې داسې قوت هغه نه والی فائده چې هغه چې دا پاکستان کې عملیات راولي، موږ به جمهوري پروسس کې چې هغه موږ څومره مخالفین یو، موږ به د پولیټیکل پروسس کې د جمهوري هغه چلولو کې موږ به هر حکومت سپورټ وکړو، هغه پی ټی آی، هغه پی ایم ایل ان، هغه کوم حکومت هم وي، موږ به اوسه په دا پروسس د ادارې مضبوطی د پارلمان بالرسی پر به اوسه یو.
همدا لامل دی چې د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي د 2013 زیږیز کال انتخابات په بشپړه توګه شفاف نه ول.
مونږ دا نشو ویلای چې دا الیکشن مکمل چې دا شفاف الیکشن، دا غینه دا خبره وړاندې راوځي چې دا دینه مخکې کوم الیکشن شوی دی هغه هم شفاف هغه شي نه وي، او په ټول الیکشنو کې څنګه څه ګډوډ څنګه څه د حکومتي چارواکو تر طرف نه یا د نورو مالداري خلکو تر طرف نه، ځکه چې پاکستان کې جمهوریت ما پوری چی الیکشن کولو ته وای او الیکشن کې دلته خو د ولس 99% یعنی یو کم 1% دخل کو خو الیکشن پر هیڅ کار نه دی غریبانو دغه چاغي الیکشن د خپل معاشي بنیادونو په وجه نشي کوله دلته خو جمهوریت په دې وجه د وړلو سوال دی چې کې صرف د دې وی جاګیردار سرمایدار چې دا شرکت کوي او دغه جاګیردار سرمایدار چې هغه د دې لپاره خپل سیاسي ګوند ګوندونه جوړ کړی دي او هغه ګوندونه چلوي د پیسو په زور او بیا د پیسو په زور الیکشن کوي خبره دا ده چې دغه ټول مسلو سخل بر او بسل غواړي او ولس کې څومره تعلیم زیاتېږي څومره آگاهي زیاتېږي پوهه زیاتېږي شعور زیاتېږي لکه د نورو غلطو خبرو بعد دغه خبرو هم بیا غي جواب بکي.
فیصل کریم کونډای وای وس تحریک انصاف د عدالتي کمیشن رپورت منی نو اوس باید د پاکستان ټول ګوندونه انتخاباتي اصلاحات راولي
دغه مطلب چې دغه کې بيټي هم خې ویډیو چې کوم فیصل راځي مونږ بدره ماده عمل درامتو او خو هم نه فیصله اوس خبره ده چې یو سال پکار دادا چې مونږ پارلیمنت کې قبول نه جماعتونه چې کوم انکلودینګ پی ټی آی کې ني الیکشن ریفورمز وکي چې مخې کوم الیکشن پاکستان کې راځي لګیا ده هغه ماده چې مونږ د ریفورمز راو چې د مخې الیکشن جدا الیکشن کمیشن مضبوط کو چې هغه اقتدار هم پی ټی آی الزامونه خو لګي چې الیکشن کې ځل شوې ده اوس نږدې خیبر پښتونخوا کې هم یو بل ځای الیکشن شوې ده هغه کې پی ټی آی دا نو چې ځل دي چا کړل ده هلته هم
افراسیاب خټک وايي یو پارلماني کمیټه ناشته ده او دوی غواړي چې په نظام کې اصلاحات راولي البته د پر تحریک انصاف ګوند هم انتقاد کوي چې د خیبر پښتونخوا په سګنې او بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلي ذمہواري نه مني
چې په پارلماني کمیټه ناشته ده انتخاباتو کې اصلاحات راځي چې زموږ د ګوند نمائندګي مشته نو موږ کوشش کوو چې د دې کې اصلاحات وشي چې انتخاباتي نظام د دې غلطیو نه پاک شي نو دا خو بنیادی خبره ده البته دا چې د کمچي بدیاتي انتخابات شي نو دا خو دومره لوی یو قسم پر شرمونه شرمولي تاسو ګورئ چې شپږش نظر کې سامنے راځي دا غي ذمہواري چوانه غسا انتخاباتو کې د غړي ټول منی ذمہواري چوانه غسا یو عرب نزات روپۍ په لګي دي هغه ذمہواري چوانه غسا او چې خبره اخو دې خوشي نه غوي چې نو راځي چې بیا به انتخاباتو کوو مطلب دا چې بیا چوکو خو دا زلوزي ذمہواري خو څوک واخلې کنه مطلب شپږش مې چې شو دې ذمہواري وسوکه شي نو پی ټی آی والا وایي بیا به انتخاباتو کوو کوئی ضرور انتخاباتو ذمہواری نه قبلې چې هغه اصل کې اخلاقی قانوني حکومت دی ذمہواری
تحریک انصاف ګوند اپوزیشن ډلو ته ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې لسره بلدیاتي انتخاباتو کولو ته تیار دی. فیصل کریم کونډای وای د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه باید د انتخاباتي کمیشن د مضبوطۍ او ازادۍ لپاره کار وکړي. د عوامي نېشنل ګوند افراسیاب خټک دا غنی چې د عدالتي کمیشن رپورت اصلي توجه د مسلم لیگ نون او تحریک انصاف لانجې ته وه ځکه چې هغوی د لاهور واکمنۍ لپاره هلې ځلې کوي. البته خټک زیاتوي چې په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه رپورت د پاکستان جمهوریت ته ګټه هم رسوي ځکه چې تیر کال په هغه هیواد کې پوره هڅې وشوې چې ملکی حکومت ړنګ کړل شي.
په درلاس باندې مثبت دی ځکه چې داسې ویل کېدل چې د اجیټیشن شاته داسې لاسونه وو چې هغوی دا جمهوریت بیخي ختمول غوښتو نو یو قسم ته هغې کوششونه مخه ونیولی شو.
د قانون چارو پوه شهاب الدین خټک هم دا ګڼي چې تر یوه حده د عدالتي کمیشن رپورټ جمهوریت ته ګټه رسوي خو په پاکستان کې جمهوریت یوازې انتخاباتو ته ویل کېږي او اصلي جمهوریت لپاره ډیر کار نه کېږي.
زمونږ لکه د نورو ډیرو نظریاتو جمهوریت هم دلته یو درآمد شده نظریه ده. دا زمونږ د خپلې ټولنې پیداوار نه ده او له بده مرغه همدغه وجوهات دي چې جمهوریت دلته په دې معنا کې اخیستل کېږي چې بس کچا زیات ووټونه واخیست نو دا جمهوریت ده. مسالې ډېرې دي د جمهوریت سره تړلې خبرې لکه د تعلیم حق، د روزګار حق، د یو داسې سوسایټۍ حق چې په هغه کې د مذهب په بنیاد باندې د چا خلاف ډسکریمینیشن یا امتیازي سلوک نه کېږي، د زنانو د تعلیم، د هغوی د بنیادي معاشي حقوقو تحفظ او همدارنګ د یو انسان د کور، هغه د ژوند ځواک، هغه د چاردیوارۍ د تقدس چې مې خبرې دي دا فلحال زمونږ د جمهوریت سره نه دي تړلې. خو بیا هم د زړو لیکوالو او پوهو خلکو رایې دا ده چې جمهوریت ښه ډېر هم بد وي خو هغه کم از کم د یو ابجکټیو نه، د یو مطلق الانانه حکومت نه تل درکې ښیي. نو دا فیصله چې دا ظاهره ده چې دا زما په خیال د جمهوریت په ګټه به وي.
اوریدونکو تاسو واورېدل چې که څه هم په پاکستان کې د عدالتي کمیشن رپورټ د تحریک انصاف او واکمن مسلم لیگ نون ګوندونو ترمنځ د 2013 زیږیز کال انتخاباتو د درغلۍ موضوع او لانجه حل کړه چې د هغه هیواد د جمهوریت لپاره تر یوه حده مثبت کار دی، خو تر انتخاباتو مخکې د ځینو ګوندونو د کمپینونو په منظم ډول مخنیوي تر انتخاباتو مخکې ټګي ګڼل کېدای شي. همدا لامل دی چې سیاستوالان ټینګار کوي چې د پاکستان ټول ګوندونه دې په انتخاباتي نظام کې پر اصلاحاتو سلا شي چې په هغه هیواد کې د جمهوریت او ملکی واکمنۍ پیاوړې کېدو ته لار هواره شي. دا ونننۍ خبرونه راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.
پام کوا جال ور سره
خبرونا او فریادونا
ومانا اخرسته مانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگن صاحب داخل مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس در اخلو بخوند
گرانو آوریدون که دادین مخا چی مریض سیب نور جرونگانو بس
اوی 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 خود در تویدی میوشی پام کوا
د مشال لڑیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې